وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، اجملن د مو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره د ورکو ځانو د لټې پروګرام هم لرو، خو په سر کې محمد قسیم سولمل ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
سلام و هرکلی کوم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان به د روانې میاشتې په پای کې د یو سیمه ییز کنفرانس کوربه وي چې پکې به له خپلو ګاونډیو سره په سیمه کې د امنیت او د یو بل ترمنځ د اعتماد د زیاتوالي پر مسلو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو سره به د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ سي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په کوټه کې د پولیسو او 4000 توپو شیعهګانو په شمول شپږتنه له وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان به د روانې میاشتې په پای کې د یو کنفرانس کوربه وي چې پکې به له خپلو ګاونډیو سره په سیمه کې د امنیت او د یو بل ترمنځ د اعتماد د زیاتوالي پر مسلو خبرې وسي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د جرمني ډی پی ای اژانس ته پرون وویل چې ټاکل شوی دی په دغه کنفرانس کې به چې د جون په 14 په کابل کې جوړیږي، د پاکستان، ایران، ترکیې او د مرکزي اسیا د هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو وزیران او نور لوړ رتبه چارواکي ګډون وکړي. د اسیا د زړه په نوم د کابل د سیمه ییز همکارۍ دغه کنفرانس د ترکیې د استانبول د کنفرانس په تعقیب جوړیږي چې د تیر کال په نومبر کې د بهرنۍ چارو وزیرانو په ساته جوړ شوی و او په پای کې د سیمې پر امنیت، بیارغونې او د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر همکاریو ټینګار شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د دولت د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو د غرض دا ویره هم لري چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو سره به د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ سي. سرګی لاوروف وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي به د دې لپاره چې د امنیت د ټینګښت ډاډ حاصل سي یو لړ اقدامات وکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشلیز مخکې چې چین کې جوړیږي وکړې. هغه ویل د دې چانس ډیر دی چې افغانستان د څارونکو په توګه د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. په روزګان کې پرون ماښام په 2:14 کې وو تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د روزګان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر سمونوال ګلاب خان ازادي رادیو ته ویل چې لومړی پیشه د خاص روزګان ولسوالۍ په شلې ناوې سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه چې د ملکیانو پر یو کرولا موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه وسوه. د هغه په وینا په دې پیشه کې یو تن ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. دغه راز پرون په مرکز ترینکوټ کې په یو بلې ورته پیشه کې دوه تنه ملکیان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د بریتانیا یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې سرتیری پرون د هلمند په نهر سره جلسوالۍ کې هغه مهال وژل سو چې د وسلوالو ډلو د سرتیرو په ګزمې حمله وکړه. بریتانیا اوس مهال په افغانستان کې 9500 سرتیری لري چې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې میشتي. له 2000 کال راهیسې تر اوسه له وسلوالو سره په جګړې کې له 400 نه زیات بریتانوي سرتیری وژل شوي دي. او د هم د سیمو نړۍ څخه. د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې پرون نامعلوم وسلوالو د پولیس په شمول شپږتنه په ډزو وژل. د پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال ټپیان شوي دي. له وژل شوي څخه 4000 توکمه شیعه مسلمانان دي. د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سړک باندې د پیښه په داسې حال کې رامنځته سوه چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلوچستان کې د خراب امنیت، مرموزو تښتونو او هدفي وژنې د مخنیوي لپاره په یو لوی غونډه کې د برخې اخیستنې لپاره په دوروزني سفر کوټې ته رسېدلی و. د هدفي وژنو د پرونی پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو باندې په وار وار د بریدونو مسؤلیت د لشکر جنګوي په نامه وسلوالې ډلې منلی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن اسرائیلو ته د ایران وروستی ګواښ وغنده او ویل چې دا کومه نوې خبره نه ده. کلینټن څرګنده کړه چې دا به د تهران پر اقداماتو پر راتلونکو اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. کلینتن په ساکولم ښار کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دې ته سترګې په لاره ده چې ایران به له شپږو قدرتونو سره په راتلونکي غونډه کې چې د جون په 14مه او 19مه په مسکو کې ترسره کیږي د خبرو مېز ته څه وړاندې کړي. کلینتن دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي پرون د ورځې په سر کې په یوې توندې وینا سره چې اسرائیلو ته یې ګواښ وکړ چې هر تیری ته به یې لکه د تندر په شان ځواب ووایي او د خپل د هیواد اټومي لانجې حل لاره تر سیوري لاندې او د خپل هیواد د اټومي لانجې حل لاره تر سیوري لاندې راوسته. اسرائیل له دې مخکې د تهران پر اټومي تاسیساتو د پوځي حملې ګواښ کړی و. خامنهیي دغه څرګندونې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی د درویشتم تلین د یادغونډې په مراسمو کې د وینا په ترڅ کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د دوه ورځنۍ سرمشریزې د پیل دمخه پرون په سن پیټرسبورګ ښار کې په یوې غیر رسمي ماښامنۍ کې د دې مشرانو کوربه و. د اروپایي شورا مشر هرمان فون رامپوی او د اروپا د کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو د اروپایي اتحادیې د هیئت مشري کوي چې پکې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشره کاترین آشتن او نور لوړ رتبه چارواکي شامل دي. د نړیوالې اړیکو په چارو کې د پوتین همکار یوری یوشاکوف ویل د غونډې په اجنډا کې د مالی او اقتصادي ستونزو د عواقبو د له منځه وړلو او دغه راز له پخواني شوروي راوروسته سیمه کې د جذبېدو د پروسې په اړه خبرې کول هم شامل دي. هغه همداراز ویل په پام کې ده چې د لیبیا، سوریې، د ایران د اټومي پروګرام او ځینو نورو مسلو په اړه هم په دې غونډه کې خبرې وسي. د مصر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید احمد شفیق پر خپل اسلام پال رقیب لفظي حمله وکړه او ویل چې دی به مصر د توري دورې خواته رهبری کړي. احمد شفیق زیاته کړه چې اخوان المسلمین ډله غواړي چې په مصر کې فرقهي حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی چې احمد شفیق د روان میلادي میاشتې په 14مه او 16مه انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ډلې له کاندید محمد مرسي سره سیالي وکړي. په ورته وخت کې په زرهاو مظاهره کوونکي په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې راټول شوي څو د پخواني واکمن حسن مبارک د محاکمې له نتیجې سره خپل مخالفت څرګند کړي. او د نایجیریا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي دا غلوتکې یو مسافر هم ژوندی نه دی پاتې سوی چې د دې هیواد په لوی ښار لاګوس کې پرون راوغورځېده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. راپورونه وایي د ډانا هوایي شرکت دغه الوتکه چې له پایتخت ابوجا څخه د لاګوس پر لور روانه وه او پکښې شاوخوا 150 تنه سپاره وه ډېره ټیټه تلی چې د ښار د استوګنې په ګڼه ګوڼه سیمه کې راوغورځېده. د نایجیریا د استراري ملي ادارې ویاند ویل د دغې پېښې د تلفاتو شمیر به له دې هم زیات وي ځکه لاندې په مځکه کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر اوسه پورې یې شمیر نه دی معلوم. د نایجیریا ولسمشر ګورلک جانتن د دې پېښې په تړاو درې ورځې ملي ویر اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان نه په بیړه د ائتلافي ځواکونو وتل به د سیمې د ثبات له خطر سره مخ کړي. دا مو په روانه خپرونه کې د ریپورټونو برخه ده. اوس همدا چې په وړاندې په خپرونه کې په دې سربیره نور کوم مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د هغه چارواکو د معلومولو په اړه به څېړنه وکړي چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی ښار لپاره د پروژو په عملي کولو کې بې غوري کړې. په دې اړه په رپورټ سرویره به مو له دې خبر کوچی د برتانیې د نړیوالې پراختیا اداره په پام کې لري د افغان سوداګرو د ملاتړ او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د 9 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ښځو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ترمنځ په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره یو تړون لاسلیک شو. د چین او افغانستان ترمنز د یوې نوې موافقې یا یو سند په لاسلیک کېدو باندې د ولسمشر کرزی له وایان سره مرکه لرو. په کندوز کې مو د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د دوو تنو له وژنې خبرو او همدارنګ مو د ملي جبهې د یو مهم غړي له هغه څرګندونو هم خبرو چې په دې جبهې تور لګولی چې له بهرنیو هیوادونو د افغانستان د تجزیې لپاره پیسې اخلي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان نه په بیړه د ائتلافي ځواکونو وتل به د سیمې ثبات له خطر سره مخ کی. سرګی لاوروف د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو له غونډې مخکې چې چین به یې کوربه وي، د چین له خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې د امنیت د ټینګښت ډاډ حاصل شي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي به یو لړ اقدامات وکړي. تفصیل نوریاس نوري دروري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دی په دې باور دی چې له افغانستان نه په بیړه د ائتلافي ځواکونو وتل به د سیمې د ثبات لپاره جدي خطرات ولري. سرګی لاوروف د چین د سینخوا خبري آژانس ته وویل د مرکزي آسیا هیوادونه به له سخت حالت سره مخامخ شي، ځکه همدا اوس هم لیدل کیږي چې دې هیوادونو ته د افغانستان له شماله د افراطیت لمن غځېدلې او دا مسله د زیاتو اقداماتو او هم په امنیتي هلو ځلو کې د افغان امنیتي ارګانونو د شریکولو اړتیا رامنځته کوي. لاوروف وویل افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ټولو غړو هیوادونو یو ښه او اوږدمهاله شریک دی او دغه سازمان د سولې او امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د شانګهای سازمان د یو مستقل بېطرفه سوله ییز او سوکاله افغانستان یو داسې افغانستان چې له تروریزم او له مخدره موادو سره په تړاو جنایتونو څخه خلاص وي غوښتونکی دی. لاوروف ټینګار وکړ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره معاصره مالی او بشري مرسته کوي او له نړیوالې ټولنې سره په ګډو هلو ځلو کې خپله ونډه اخیستې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې وروسته تر دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سازمان څارونکی غړی وګرځي نو له دې هیواد سره به د همکارۍ ډېر فرصتونه رامنځته شي. دغه همکاري به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان له ونډې اخیستو پیل او له تروریزم او د دې هیواد له خاورې بهر ته د مخدره موادو د قاچاق د بهیر د مخنیوي لپاره په هڅو کې د اپراتیفي معلوماتو تر تبادلې پورې دوام وکړي. لاوروف د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د دغو همکاریو یو عمده برخه وبلله او زیاته کړه چې روسیه یو نوی پروګرام پیل کړی چې په ترڅ کې هر کال 200 افغان پولیس د هیواد په پوځي محسو کې روزل کیږي او پر دې سربیره د افغان محصولونو بورسونه زیات کړي او د افغانستان له حکومت سره به خپل مرستو ته هم دوام ورکړي. لاوروف وویل د شانګهای د سازمان نور غړي هم غواړي چې له افغانستان سره ورته مرستې وکړي. هغه په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امن ټینګښت د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره مستقیمه اړیکه لري او د شانګهای د سازمان غړي دې ته تیار دي چې په دې برخه کې هم په ملي او هم څو اړخیز ډول د پلانونو ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر لوی پروژې د افغانستان لپاره هیله بخونکي وبللې چې پکې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو ګډون کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین او هم د برېښنا د هغې مزي غځولو د پروژې یادونه وکړه چې مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي.
ټاکل شوی چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان یو دولتي پلاوی پر روانه اونۍ کې پیکینګ ته ولاړ شي. ښاغلی کرزي به د دې سفر په ترڅ کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون تر څنګ د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ یو سند هم لاسلیک کړي. د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه چین، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اصلي غړي دي او دوه نور ګاونډیان یعنې ایران او پاکستان د نظر په توګه ګډون پکې کوي. افغانستان تر اوسه د دې سازمان په غونډو کې د میلمه حیثیت لاره، خو تمه ده چې په روانه غونډه کې به د ناظر حیثیت ورکړل شي. افغان پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو، د قانون او کرنې وزیران، د ملي امنیت سلاکار او نور جګپولي چارواکي شامل دي، د روانې اونۍ تر پایه چین ته رسیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال حامد علمی چې د افغان پلاوی سفر ته د چمتووالي په مقصد پیکینګ ته تللی، د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان ګډون ځکه مهم بولي چې د دې سازمان غړي د نړۍ تر ټولو پراخې طبیعي زیرمې لري او د نړۍ د نفوسو له څلورو یوه برخه ژوند پکې کوي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره له حامد علمی سره احمد تکل مرکه کړې. ښاغلی علمی په پیل کې په دې اړه خبرې وکړې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره کوم بحثونه مهم دي.
تقریبا د شپږ کال را په دې خوا شانګهای کنفرانس کې دا مسله مطرح شوه چې څنګه هیوادونه یو بل سره همکاري کولای شي او دا نه تنها د اقتصادي و برخو بلکه د سیاسي او امنیتي و برخو کې چې د تروریزم پر ضد مقابله او د مخدره موادو پر ضد مقابله په صد د اجنک شامل دی. افغانستان د پاره دا مهمه مسله ده چې دوه دواره مشکلات او چالشونه لرو. دو مسئله چې سک کال یو بانک اقتصادی جوړیږي او تجارت آزاد تجارت په کشنکان کفانس که من تحقیقی چې دا هم افغانستان در پای دیگه تبار دهی او په تیر بحثونه که بعدی شنگای کفانس که داست بحثونه چه یو مشترک سازمان جوړیږي چې څنګه د انرژی نه استفاده که یعنی یو مرد سنگه در بل حیواد انرژی نه استفاده که چې دا په دې منطقه که دا دیر مهم موضوع ده او دا بانک شنگهای کارفاز یو مشترک بانک جوړیږي چې کېدای په افغانستان کې پانګه اچوي، افغانستان کې قرض واخلي، افغانستان د مرستو کې دا هم ډېر مهم مسله ده. او تاسو بهتره مانا چې دا ملکونه په نړۍ کې ټولو قوي اقتصادي د انرژي او ذخایر په دې منطقه کې موجود بمده کارفاز شنگهای کې نو دوی موږ د پاده مهم مسله ده چې موږ خپل انرژي څنګه د دوی انرژي خپل وطن کې استفاده کوو او زموږ د انرژي د نفت او ګاز نه دوی موږ څنګه استفاده کوو چې څنګه تجارت وانډه ورکړو. نو دا ډېر مهم مسله ده چې په شنگهای کارفاز کې بس کېږي.
د افغانستان لپاره د شنگهای د همکارۍ سازمان او د دې سازمان لپاره افغانستان څه اهمیت لري ستاسو په نظر؟
یو خود د شنگهای کنفرانس جوړ شو، اول بزل کې د توریزم په ضد مقابله، د افراطیت په ضد مقابله او چې اوس نه یوازې د توریزم په ضد مقابله کې افغانستان د ګټو ثابت دیږي، بلکې د مخدره مواد په ضد او د اقتصادي همکاري و بخښه افغانستان د پاره د ګټو ثابت دیږي. دو مسئله په دې منطقه کې مهمه، انرژي ذخایر پاتې دی او انرژي د بشري نیرو په دې منطقه کې د احمدي چې افغانستان کولای شي د دوی نه استفاده وکړي، د ظرفیتونو په لوړولو کې په ارتقای د ظرفیت کې ډېر مونږ ته ګټه ثابت دیږي. دغه مسئله داره چې مونږ کولای شو د توریزم او د همکاري یو ترمنځ توریزم په ضد مقابله او بل هیوادونو همکاري وکړي چې دا مهم مسئله ده. او یو بل مسئله چې مونږ څنګه کولای شو ملکونه څنګه کولای شي یو د بل د اوبو ذخایر نه استفاده وکړي. مونږ او تاسو بهتره مانا چې نړۍ یو بل خواته روان دی، هغه دا دی چې په څو کلونو راتلونکو کې اوبه ډېر اهمیت لري او په دې منطقه کې د اوبو د سکلوبه عمده زیرمې موجود دی چې مونږ دپاره ډېر ګټور ثابتېږي چې مونږ کولی شو په دې چوکات کې د افغانستان خصوصا د افغانستان انرژي خصوصا د افغانستان ګاز او نفت چې په شمال کې پراته دی نو مونږ کولی شو د هغوی استفاده کړو، هغوی تجربه استفاده کړو او په دې لاره کې خپل انرژي خرڅه کړو.
د ټاپي په نامه د ګاز پایپ لاین چې د ترکمنستان د تیلو ذخایر هند ته رسوي، دا د دې سازمان په غونډه کې مطرح کیږي کنه؟
دا خو د افغانستان، ترکمنستان، هند او پاکستان ترمنځ یو پروژه ده چې تقریبا کار نهایی شوی دی او تقریبا دو هفته مخکې د افغانستان د معدن وزیر په ترکمنستان کې و. اول د انتقال مسله د انتقال او د افغانستان استفاده دغې نه بغې مطرح شو در کانفرانس که ذکر ضرور میکنه که مسله ده دا زمینی بحث قربانی کیږي او به کلی بطور دا بحث کیږي چې څنګه یو هیواد د بل هیواد د انرژي نه استفاده وکړي، څنګه انتقال کړي، چې دا مهم مسله ده. او افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند پروژه هغه هم یو زمینی مسله ده. خب از انشال اغا کار باید رسید دهی دومی توافقات شده تلافی لسیک شده دهی مون منتظر چه پا دی منطقه کار شروع شی.
دا ولسمشر حمید کرزی ویاند حمید علمی و چه دا شنگهای دا همکاریو دا سازمان پا غونده کی دا افغان پلاوی دا گرون پا موضوع سرگنده ونه کولی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ملي جبهې یو مهم غړي پر دې جبهې باندې تور لګولی چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کوي او ملي ګټې له خطر سره مخ کوي. نجیب کابلي چې د دې جبهې له مهمو کمسانو څخه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې جبهې څخه ځکه وتلی چې دغه جبهه د ده په وینا د ایران او پاکستان څخه د افغانستان د تجزیې لپاره پیسې اخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند نور تفصیل راکوي.
د ملي جبهې یو پخوانی مهم غړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې جبهې د فعالیت مخه ونیسي ځکه چې د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کار کوي. دغه جبهه په دې وروستیو کې د احمد ضیا مسعود، محمد محقق، عبدالرشید دوستم او د شمالي تلوالې د ځینو نورو پخوانیو غړو لخوا جوړه شوې ده. د ملي مشارکت د جبهې مشر نجیب الله کابلی چې هم د دې جبهې غړی و، د یکشمې په ورځ په یوه غونډه کې له دې جبهې سره خپل پریکون اعلان کړ او ویل چې دغه جبهه د افغانستان تجزیه کول غواړي.
یوم از زبان ما قبول کنین کمرایشان بودم ای جریان جدید به اسلام نام جبهه ملی
زما لخلی دا ومنه چې زه ورسره وم. دغه نوی جریان چې په اصطلاح د ملی جبهه په نوم دی افغانان کورنۍ جګړې ته هڅوي، افغانستان د تجزیه خواته بیایي. ما نجیب کابلی چې له محقق او دوستم سره یو نیم ساعت خصوصي مجلس درلود، ماته وویل دا یو پلمه ده چې مونږ لمړی ولسوالان او والیان انتخابي غواړو، تر شای فدرالي او تر هغه وروسته کاچانه غوښتل مونږ مونږ تجزیه غواړو. فکر وکړئ چې دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه لږ تر لږه سل میلیونه ډالر غواړي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل لپاره.
تر دې مخکې د دې جبهې غړي تورن سوي چې په جرمني کې له ځینو امریکایي کانګرس میانو سره د افغانستان د تجزیې نقشه جوړوله. ښاغلي کابلي چې په توندل هجه خبرې کولې د ملي جبهې د هغه راز څخه هم پرده پورته کړ چې وایي په تخار، فاریاب او ځینو نور شمالي ولایتونو کې والیانو، ولسوالانو او نور مسؤلینو ته 15 لکه ډالر ورکړي چې د ملي جبهې په ملاتړ غونډې وکړي. نوموړي وویل چې د دې جبهې مشرانو په ځینو شمالي ولایتونو کې خلک هڅولي چې د فدرالي نظام ملاتړ وکړي. خو د ملي جبهې ویان فیض الله زکی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجیب الله کابلي لخوا لګول سوي تورونه ناسم وبلل.
د ښاغلي نجیب الله کابلي دخوا د دې جبهې په نوم وارد شوی تومتونه درواغ او بهتندنی او په کلکه یې ردوي. سیاسي تشکیلاتو سره یو ځای کېدل یا د هغه ګوښه کېدل ټول دیموکراتیک ټولنو کې یو عادي مسئله ده، خو نورو خلکو ته بهتان او توهین د قانوني تعقیب لامل ګرځېدلی شي.
تر ښاغلي کابلي مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم د حکومت پر سیاسي مخالفینو سخت انتقادونه کړي او وایي چې دغه کسان د ملت جوړونې لپاره د څرګندونې نه کوي، د خپلو امتیازونو لپاره کوي. د ملي جبهه او د حکومت د نور سیاسي مخالفینو د دغه ډول څرګندونو وروسته ولسمشر حامد کرزي ویلي چې افغانستان د سیاسي نظامونو لابراتوار نه دی او دا د تیرو 40 کلونو د ناکامو تجربو تکرار بللی دی.
ولسی جرګه وایي د هغه چارواکو د معلومولو په اړه به څېړنه وکړي چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی ښار لپاره د پروژو په عملي کولو کې بې غوري کړي. ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ او ښاري پراختیا وزیران او د غزنی والي ورغوښتي وو تر څو په غزنی کې د دې پروژو په اړه ترینه معلومات واخلي. په دې اړه په موقع له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ.
ولسی جرګه وایي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ښار د چمتو کولو په برخه کې په تیرو 2 کلونو کې بې غوري شوې ده چې باید د عواملو په اړه څېړنې وشي. ولسی جرګې وروسته له هغې دغه پریکړه وکړه چې خپلې عمومي غونډې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، ښاري پراختیا وزیران او د غزنی والي ورغوښتي او د هغوی څرګندونې ورته د قناعت وړ ونه بلل شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې په تیرو 2 کلونو کې مسؤلینو بې غوري کړې ده او باید چې د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د دغې بې غوري د عواملو او عاملینو په اړه څېړنه وکړي.
د نننۍ غونډې نتیجه داسې ده چې باید اختصاصي کمیسیون د دې موضوع په اړه چې د کومو عواملو له امله بې تفاوتي او بې غوري شوې ده څېړنې وکړي. عاملین دې معلوم کړي او د خپلو څېړنو راپور دې غونډې ته وړاندې کړي. مونږ او تاسو به د هغې په رڼا کې بیا د دې موضوع په اړه پریکړه وکړو.
نوموړي په حکومت غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې چې 3 میاشتې پاتې دي په هغې کې دې هڅه وکړي خپلې اړوندې پروژې بشپړې کړي. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده هم تایید کړ چې په تیرو 2 کلونو کې د غزنی له سیمه ییزو ادارو او د ښځو چارو وزارت لخوا د بیا رغونې له یو شمېر پروژو پرته نورو وزارتونو هیڅ کار نه دی کړی.
د کار دویمه برخه زیربناوي دي، لکه چې پخوا مې وویل د 2001 کال نه تر اوسه پورې یو وزارت هم غزنی د یوې پروژې په توګه نه دی نیولی. اوس هم که تاسو بودیجوي لست ووینئ چې کوم وزارت دی په غزنی کې کومه پروژه اخیستی وي، حج او اوقاف د جومات اخیستی وي، فواید عامه سړک نیولی وي، له بده مرغه هیڅ وزارت د غزنی په ارتباط کومه پروژه نه ده اخیستی.
نوموړي وویل سره لدې چې په تیرو 3 کلونو کې د غزنی لپاره لس میلیونه ډالر ځانګړي کېدل، خو بیا هم دغه پیسې له لګېدو پرته بیرته دولتي خزانې ته تللې. ښاغلي اکبرزاده ته مو وښودله چې ډېر ژر په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز د جوړېدو کار چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه به د غزنی ښار د لمانځنې مراسم هم پکې ترسره کیږي پیل شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر مخدوم رحیم وویل چې د 2013 کال لپاره دغه وزارت په غزنی کې د 2 دېرشو تاریخي ودانیو د بیا رغونې پروژې لري. نوموړي وویل تر اوسه پورې 10 پروژې بشپړې شوې دي او د نورو به هم کار پیل شي. ښاغلي رحیم ته مو وښودله چې د کار کولو لپاره لا هم 3 میاشتې پاتې دي چې باید اړوند وزارتونه د بیا رغونې کارونه پکې ګړندي کړي.
محترم وکیل صاحبانو، د هر چا لخوا چې هر غفلت شوی وي، فرض کړئ ټول غفلت زما لخوا شوی دی، خو بیا هم تر اوسه مونږ وخت لرو. غزنی یو مثال دی. دا حالت ډیر ژر په هرات کې هم راځي، په مزار شریف او ګردیز راځي. له نیمګړتیاونه مو درسونه زده کړل، خو بیا هم داسې نه ده چې پاتې وخت ډیر کم ووسی.
ټاکل شوی د 2013 کال د اگست په میاشت کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ښار د لمانځنی مراسم په دغه ښار کې ترسره شي. معلومه بشي چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د جنگ ځپلي غزنی ښار د چمتو کولو لپاره به د چارواکو ژمنې عملي شي او کنه راتلونکي څو میاشتې به هم د تیرو څو کلونو په څیر تیرې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ښځو د چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې ترمنځ په دولتي ادارو کې د میرمنو د پراخ ګډون لپاره تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به د پوهنتونونو فارغې شوې نجونې د 2 کلونو لپاره د ښځو چارو په وزارت کې کاري تجربې ترلاسه کوي. د ښځو چارو وزارت هیله څرګندوي چې په دې اقدام سره به ښځې او نجونې کاري تجربه ترلاسه او په دولتي ادارو کې به یې د جذب امکانات زیات شي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پوهنتون د نویو فارغ شویو کسانو پر کاري تجربې ډیر ټینګار د دې لامل شوی چې د لوړو زده کړو له بشپړولو وروسته بیا هم یو شمېر ځوانان وزګاره پاتې شي. دا ستونزه نه یوازې د لوستو انجنونو پر وړاندې موجوده ده، بلکې له پوهنتون څخه د فارغ شویو هلکانو پر وړاندې هم لوی خنډ بلل کیږي. یو شمېر انجنونه چې د کابل پوهنتون څخه فارغ شوي دا ستونزه مني او له دولت څخه غواړي چې په پوهنتون کې د عملی کارونو زمينه ورته برابره کړي.
ما همایره ظاهر هستم، یکی از فارغ التحصیلای 15 کوکلم سیاسي پوهنتون کابل.
زما نوم همایره ظاهر دی. زه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پنځه څخه فارغ شوی یم. د بیکاری لوی لامل دا دی چې ځوانان کاري تجربه نه لري. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري خو کاري تجربه نه لري، هر ادارې ته چې د کار لپاره لاړ شي کار نه ورکوي.
نه میتنن وظیفه بگیرن.
زما نوم یلدا هاشمی ده. کله چې د ځوانان له پوهنتون څخه فارغ شي نو لوړتنی مشکل دا ده چې هغوی تجربه نه لري. باید دولت د دې زمينه مساعد کړي چې موږ څه رقم باید هغه تجربه حاصل کړو.
دا د ستونزې د راکمولو لپاره د ښځو چارو وزارت د امریکا له نړیوالې پراختیایي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه شمېر انجونې چې له پوهنتونونو فارغېږي کولی شي په دې وزارت کې د کار تجربه ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر ډاکټر حسن بانو غزنفر وویل چې دا وزارت هڅه کوي د پوهنتونونو نویو فارغ شویو انجونو ته د کاري تجربې زمینه برابره کړي.
ما در نظر داریم که بعد از این به پوهنتونو هم
پام کې لرو چې وروسته له دې پوهنتونو ته وړاندې سوکړي چې هر یو محصل د زده کړې په اخر کې په خپله رشته کې کاري تجربه ترلاسه کړي. دا خبره د لوړو زده کړو وزارت سره شریکو.
د ښځو چارو وزارت د پروګرام له مخې باید تر 2013 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% زیات شي، چې دمګړی په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 13% ده. په کابل کې د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې مشر ډاکټر اسکین یاماشیتا د یک شنبه پورس په همدې غونډه کې په کابل کې ویل چې هیواد به په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د امریکا متحده ایالات له افغان میرمنو د زده کړې، کار، روغتیا او په نورو برخو کې ملاتړ کوي. دا ملاتړ او همکاري د دې لامل کیږي چې افغان لوستې ښځې کاري تجربه ترلاسه کړي او په دې پوه شي چې د کار کولو لپاره څه ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د پوهنتون د فارغ شویو کسانو د کاري تجربې نشتوالی د دې لامل شوی چې د لوستو ځوانانو پر وړاندې ډېرې ستونزې پیدا کړي. د یو شمېر شنونکو په وینا د ځوانانو د کاري تجربې د نشتوالي له امله په کار کې د ځوانانو نه استخدام د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان بهرنیو هیوادونو ته تګ ته اړ کیږي. د رپورټونو له مخې ډېر شمېر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته د کار په لټه روان شوي زیات شمېر یې په لاره کې وژل شوي دي.
د ژوند رنګونه
او نمبر راته وای.
زمانم یونس تورو.
یونس خان چیرته ولاړی دا اوس؟
اوس پلی یک پیسه کی ولاړی؟
دا پلی یک پیسه کی دا؟
او پلی یک پیسه کی دا.
ته څه کاروبار کوي په دې پلی په سر باندې؟
ولا اوس په لن جوار پلی دا شې من خرڅو او ډیر ونه کیږم دا پلی جوار من خرڅو فلان خوس.
جوار دی پلی دی او بیا د لاندې څه دا دا یو بل دی خو ته خو میو شې.
خسته دا ګلاوتا فرس.
دا خسته من په څو دا دی پلی او من
ګلاوتا فرس منګه من خلوص فلان شپک سو شل پي. جوار خلو کشمیري جوار دی اوس فلان خوندس دا جوار رازي. دا خلو من درې لاس روپے او من پلی اخلو وسو شل روپے
او دا بیا پد من کی څو در ته پات کی ته خو بیا پخای
شکر دے پلی اس من منگا 100 روپے چ جوړی کی من ته درې سر به مزدری کی
دا بیا څنګه پخای دل ته خو بل یو چه دی وس پنه او بل شای می خای د سر بیا او بل څه شای د غری غوند یو شای
لا غری دا او بخاری خیدل نه غاز خیدل من غاز استعمال او من ش از په کبره دا مغه دا مال غدا دی مال کی من پخو
دا بیا څنګه ک مټ مټه خرڅه ک بل حساب دی ورته نکلو
خردکی صاحبم ده ګلاس کی ده که موږ په ګلاس ورکو نو سالو ګلاس وسیو خرد راځي شل په خرد موږ ورکو
ده تلی خو نه
نه تلی خود من گمی ساب ما پیمانه تول سگیلا چی خیقه پیمانه زمانگ دا تول ساب ده
گرت جوانه و درسونه و دا کارونه مارونه دا سنگه کرده
ولی سر چوسا سرای مشکل داری رو را دست کار را چوسی او نپره که منگ درس وای نو نشت کور کسی بل سرای کارو کی اغا منگ دا کور که نبخه پیدا کی هم دا غطه چه منگ نصیب قسمه دی سل دو سوا کرا دام دو کور دری زربه کرا ورکو دستی دیر پتک من شپک زرگ دری زرگ کرا کن دری زربه از مخون مسترم نکی
تو کسای اس بکر
من شکر دی نه نفر فامیلی وس کار والا زخپل یو نفری موس
څومره کار کوي
ولا شکر چې پریم دی پولیسه په کراچي و نه خلی ورای سالور سم کار کو درې سم کو پیند سم کې خو چې پریم دی او چې نه پری دی نو 200 سودانه کې نو چې واکه موږ ته پاس شي
درې شیانو کې چې ته خرڅې کوم ډیر خلک اخته
ولا من پلیز موږ زیات خرڅې فعلا جوارم خو زیات خرڅې او خاصه خو دومره
سم څنګه دا خوند چې کمال ته نور ور سره کوي چې خوند ور راځي
کمال دغه چې موږ چې په لپاره خو نو مالګه بور سره شو کنه مکه بور ته وي بده باندې چو نو ما خوند برابرۍ خد ان شاء الله خوند کې مخده څه بدلې دي که خوري لګ به تمه نه خوره مالګه لکه تاسو مخره خپل مې وګوره
ځوندې دې کور ودا
که تاسو لیر مننه کور ودا
دوستانو تاسو موږ غږ لزادي رادیو نوري وسم محمد قاسم سولمل ته وغږدو چې د نړۍ او افغانستان د مهم خبر نو سرټکی وړاندې کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان به د روانې میاشتې په پای کې د یو کنفرانس کوربه وي چې پکښې به له خپلو ګاونډیو سره په سیمه کې د امنیت او د اعتماد د زیاتوالي پر مسلو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړ وتلو سره به د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ سي. په روزګان کې پرون ماښام په 2:14 کې 5 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. ایسف وایي چې د برېټانیا یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په حملې کې وژل سوی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حملې کې د یو پولیس او 4000 توکمه شیعګانو په شمول شپږتنه وژل سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن اسرائیلو ته د ایران وروستی ګواښ وغنده. د مصر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید احمد شفیق پر خپل اسلام پال رقیب لفظي حمله وکړه او ویل چې دوی به مصر د تورې دورې خواته رهبري کړي. او د نایجیریا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د غلوتکې یو مسافر هم ژوندی نه دی پاتې سوی چې د دې هیواد په لوی ښار لاګوس کې پرون راوغورځېده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ سهار له 5 بجو پیلېږي او د ماښام تر 5 بجو پورې دوام کوي. د برتنۍ د نړیوالې پراختیا اداره په پام کې لري چې د افغان سوداګرو د ملاتړ او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د 9 میلیونه ډالرو مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو هم د برتنیا دا اقدام ستایلی او ویلي دي چې دوی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو ته اړ دي. زکیه غیاسي نذیر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې له دې مرستې څخه به هغه سوداګر برخمن کیږي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره نوې طرحې ولري او په لرې پرتو ولایتونو کې فعالیت کوي. د افغان سوداګرو د نوښت صندوق د پروژې مشر جیمز بیلوټ د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی د افغان سوداګرو د ملاتړ لپاره خپل پروګرام شپږ میاشتې وړاندې پیل کړی او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې په لومړي پروګرام کې اووه افغان شرکتونه له دې مرستې څخه برخمن شوي. نوموړی وایي چې دوی د افغان سوداګرو د نوښت صندوق لپاره 2.5 میلیون ډالر ورکړي او په پام کې لري چې د راتلونکي لپاره دغه اندازه 9 میلیون ډالرو ته لوړ کړي.
وی هاد مور دن 350
موږ په لومړي پړاو کې 350 طرحې ترلاسه کړې چې ډېرې غښتلې وې، خو له بده مرغه موږ ونه سوای کولی دا ټولې طرحې د لومړي پړاو پروګرام په مالي مرستو کې شاملې کړو. هیله لرم چې هغه سوداګر بیا خپلې طرحې د سیالۍ لپاره راوړي. د لومړي پروګرام کار بشپړ سوی، اوس دوه هم ته داخلېږو.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا د افغان سوداګرو د ملاتړ پروګرام چې شپږ میاشتې وړاندې پیل شوی، دوهم پړاو یې د یکشنبې په ورځ پیل شو چې نور افغان سوداګر به هم ترې برخمن شي. که څه هم د بریتانیا د مرستو د دوهم پړاو په پیل کې د شاملو سوداګرو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې په دې پروګرام کې به هغه شمیر سوداګر شامل شي چې نوي او د عملي کېدلو وړ پلانونه ولري. په همدې غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حق جو د سوداګرو د ملاتړ لپاره د بریتانیا دا پروګرام مهم وبله او وی ویل چې سوداګر باید له دې مرستې څخه په ګټه اخیستنې سره مهم پروګرامونه عملي کړي. ښاغلي حق جو وویل د بریتانیا د مرستې له مخې دوی په پام کې لري چې د لاسي صنایعو، کرنې او تولیدات په برخه کې ډېر تمرکز وکړي. د ښاغلي حق جو په وینا د افغان سوداګرو د ملاتړ لپاره یو بانک پای جوړ شي تر څو نړیوالې مرستې پکې جمع شي او بیا وروسته د مستحق افغان سوداګرو د ورځنیو فعالیتونو د غوړېدا لپاره ولګول شي.
په افغانستان کې د اقتصادي ودې د نستوالي په وړاندې لوی ستونزې پورونو او پیسو ته نه لاسرسی دي. د پولي او نغدي پانګې نستوالي د دې لامل سوی چې موږ ونوسو کولی په افغانستان کې ښه پانګونه وکړو. زه د خصوصي سکتور له دوستانو هیله کوم چې له دې وړیا مرستې څخه د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار واخلي. دا پیسې باید په هغه ځای کې ولګیږي چې زیات نوښتونه ولري. نو زه تاسې هڅوم چې د نوو شیانو د رامنځته کولو په فکر کې واوسئ.
که څه هم په افغانستان کې په هر برخه کې په سلګونه میلیون ډالر پانګونه شوي، خو د رپورټونو له مخې د امنیتي ستونزو له امله دا پانګه اچونه ورځ تر بلې کمیږي. یو شمېر افغان سوداګر د سر او مال د نه خوندیتوب له امله خپله پانګه بهرنیو هیوادونو ته انتقالوي او وایي چې له امنیتي پلوه په نورو هیوادونو کې ورته ګواښ نه دی موجود. خو یو شمېر افغانان بیا د سوداګرو له چلند څخه راضي نه ښکاري او وایي که چیرې امنیتي حالت ډاډمن وای نو دوی به بیا هم خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکولو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وروسته غوا غندلې ویلې دي. دا یو نوی خبره نه ده، خو د تهران پر اقداماتو په راتلونکي ټومي خبرو کې قضاوت وکړي. د موضوع نور تفصیل له نوریاس نوري ناورو. ورپسې د ورکو ایزانو د لټ پروګرام مه هېروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن اسرائیلو ته د ایران وروستی ګواښ وغانده او ویل چې دا کومه نوې خبره نه ده. کلینتن څرګنده کړه چې دا به د تهران پر اقداماتو په راتلونکو اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. کلینتن په استاکهلم کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا د دې سترګې په لاره ده چې ایران بل شپږو قدرتونو سره په راتلونکي غونډه کې چې د جون په 13 او 19 په موسکو کې ترسره کیږي د خبرو میز ته څه وړاندې کړي. کلینتن ټینګار وکړ چې دا د ټولو خواوو په خاطر غواړي چې دغه لانجه له ډیپلوماتیک لارې هواره شي. کلینتن دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د ورځې په سر کې په یوې توندې وینا سره چې اسرائیلو ته یې ګواښ وکړ چې هر تیری ته به یې لکه د تندر په شان ځواب ووایي د اټومي لانجې حل لاره تر سیوري لاندې راوسته. اسرائیل له دې مخکې د تهران پر اټومي تاسیساتو د پوځي حملې ګواښ کړی و. خامنئی وویل
صهیونی میدانند که در این شرایط از همیشه
اسرائیل پوهده چې تر دغو شرایطو لاندې دوی له پخوانه اوس ډېر زیانمنونکي دي که دوی یو ناسنجیده اقدام وکړي لکه د تندر په شان به ضربه وویني
بر سر خودشون فرود خواهد آمد.
خامنه‌ای دغه څرګندونې د ایران د اسلامي رژیم د مؤسس آیت الله خمینی د تلین په مناسبت وینا کې وکړي. خمینی په 1990 کال کې له دې دنیا سترګې پټې کړې وې. خامنه ای دغه راز لویدیز د ایران د اټومي پروګرام په اړه په درواغ ویلو تورن کړ.
محافل سیاسي او رسانه‌ای دنیا
د نړۍ سیاستوال او رسنۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي چې اټومي ایران خطرناک دی. زه وایم دوی درواغ وایي، دوی غولونکي دي. په حقیقت کې هغه څه چې دوی ترې بیریږي او باید وبیریږي هغه اټومي ایران نه بلکې اسلامي ایران دی.
ایران اسلامي است.
د امریکا متحده ایالات او نور لویدیز هیوادونه د ایران پر اټومي پروګرام شک کوي چې دا هیواد د اټومي وسلو په لټه کې دی، خو تهران په دې ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سولهییزو مقاصدو لپاره دی او دا یې حق دی. تیره میاشت په بغداد کې شپږو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره په خبرو کې له تهران نه وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام ودروي او په بدل کې به یې دې هیواد ته امتیازات لکه د ملکي الوتکو پرزې ورکړي. ایران په ښکاره اعلان کړی چې د یورانیمو غنی کول تر 40% پورې رسولي چې دې مسلې لویدیز مشران اندېښمن کړی دي. تهران ویلي د 40% یورانیمو د غنی کولو د پروسې پر بندولو به غور وکړي که لویدیز ژمنه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر دې هیواد لګول شوي سخت بندیزونه لرې کوي.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم.
په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښه او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراست تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خپور کړو، کوم چې یو ورور له تخار رالېږلی دی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله په ازادي راډیو کې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د دغه محترم ورور چې نوم یې دین محمد ده داسې پیغام پیدا کړ. راځئ چې اول د دغه ګران ورور چې خپل ورک شوی عزیز لټوي د ده پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام درته خپور کړو چې د دغه ورک شوی عزیز په هکله پکې معلومات. اول به د هغه محترم ورور تلیفوني پیغام له تخار څخه واورو.
زه تخار د ولایت در کادر ولسوالۍ ترکه د کلي پهلوان غامه خبرې کوم. کوم ورور چې د دوشنبه ورځ باندې زنګ ووهي ازادي راډیو ته چې محمدین په نامه د عینالدین رحمتي زوی، کله وایي زه د کابل یم، کله وایي زه تخار یم. که دا پکله دوی ما ته خپل لمبر یا یو یو ووایي چې موږ یې ونیسو یا زما لمبر ونیسې په دا لمبر مته زنګ ووهي، هغه یو څه د دماغ تکلیف لري. دا لمبر ما ووهي، ما خپله ښوونځی وڅخه ده. زه پلوان غامل خپل لمبر وایم 0000508 په دا لمبر باندې زنګ ووهي چې موږ دا خپل سړي معلومات وکړو. سلام، تاسو ومنئ. زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم، د مرکز نه. دغلته یو بندي د تورخم دلی راغلی د چپلیار ولسوالۍ کې دی، محمدین د عینالدین زوی دی. په دغه رابطه خپل ځان د سکل کله د ننګرهار ښیي او کله د کابل، کله تخار ښیي او کله لوګر ښیي. که هر څوک د دغه بندي په اړه معلومات غواړي نو په دغه شمېره ټلیفون کولی شي. زه خپله ټلیفون شمېره بیانوم او وایورئ 0000408 11015. ټلیفون نمبر بیا وایم 0000408 11015. نوم مې وسیل دی. السلام علیکم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. اوس یو بل ټلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې شل کاله مخه له پرورشګا څخه بې درکه شوی دی او موږ ته ټلیفوني پیغام را لګلې. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام په ګډه سره واورو.
زما نوم بارود دی. زه شل کاله مخکې د پرورشګا نه بې درکه شوی وم. زما یو ورور رد د غلام سفین نومیږي، یا زما غږ اوري، یا مرګل وسان زما غږ اوري، او ما ته د پدېش ناراض ځانګ وایي. څه څه وایا درې دولس
ورلاس سلام. تا تاسو زمون غاغله ازادي رادیو څخوري ګران اوریدونکو څو ورځې د مخکې ازادي رادیو ته یو ګران اورور په نامه د منور قهرمان تلیفون کړی وو او ویلي دی چې له کورنۍ څخه نادرکه شوی دی. اوس د ده ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او دی لټوي. اول به د دغه ګران ورور چې منور قهرمان لټوي تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د ده د ورور منور قهرمان تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ازادي راډیو نه یو ریخ پور شوی دی. راځي چې دغه دوه پیغامونه یو په بل پسې واورو.
بله، زه عبدالوارث قلنجار یم، د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه خبرې درسره کوم. زما یو ورک دی منور قهرمان، که چاته په دې هکله معلومات وي ماته دې به دا شمېره زنګ ووهي 0 9 8 4 2 4 1. زما لمبر دی، ډېره مننه کوم. ازادي راډیو زنده باد. مننه.
دغه شیبه منور قهرمان د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ نه. زما یو دوست د ازادي راډیو ته پیغام لیکلی و ما نومیې اخیستی و چې دی زموږ ګروپ شوی عزیز دی. په رښتیا هم چې زه 1 کال مخکې د کور څخه راوتلی وم او د وطن د خدمت په توګه راوتلی یم. نو غواړم چې هغه دوست ما سره یو ځای شي، د خپل ټلیفون نمبر ورته وایم. زما د ټلیفون شمېره 0 9 8 4 3 3. نو که دی یا د ده دوستان زما اواز اوري، همدغه شمېره دی یو وارې د ځان سره بیا واخلي 0 9 8 4 3 3. مننه د ازادي راډیو د ټولو خپرونو څخه.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 40 115. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ما یو واسي چې کله چې میرې دا واه تاله کې وی ورکړوي دې کې چې تاسو معلومات یې احمد محمد ماجن مشهور دی ودا چې خبر ورکړ چې ځرنسیل ولسوالۍ کې یمن بوله چوروري د نیکه په نامه باندې مشهور دی او نوم یې غلام حضرت څو کله معلومات لري مستجی یا ترجره خبره کوي ځرنسیل ولسوالۍ کې احمد محمد.
السلام علیکم. د بلکې کاډ ولایت د ولسوالۍ د اجل احمد رچو کله چې خبرې کوم. ما موږ یو څو وخت د پیر محمد زوی د محمد منی د اسپانیا کیږي چې ورک موږ د دې لپاره هیڅ معلومات نه لرو. د زادې راډیو چې موږ خوښ وسې دوی موږ ته د معلومات یو څه تر لاسه راځي او که هر څوک چې د دې لپاره معلومات لري موږ دې په دغه شماره زنګ وایو. څه پراویا 2000 8 3 3 5 8 4 1.
سلامونه نیکی هلی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. باندې سلام زمانو مې احمد دې د افغانستان د هر ولایت اوسیدونکو یم. ډیر مده کیږي چې د کور سره مې روابط کته شوی دي. نو که زمو فاميلي یا بل څوک زمو خپل خپلوان څوک دا نمبر زمو आवाज اوري نو ما ته په دې شمېره باندې زنګ راوهي 0000 5 9 1 3 1. زه بیل حال په سویډن کې یم. نو ډیره تمنا او ډیر ارزو مې داده چې ما ته په دې نمبر باندې زنګ راشي. ډیره مننه ده. الله پامان.
السلام علیکم. هیواد خبرې کومه د کندهار ولایت څخه. مخکې اورور چې صاحب تلیفون کړی و د اختر محمد پرامو د ارغنداب ولسوالۍ څخه د ګلاب شاه پاک نه باندې ستون ګلاب شاه مونږ سره دی. مهرباني دې وکړي باید ما ته په دغه تلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0999 3 6 3 0 9 9 3 6 3 0. ما سره د اختر محمد اړیکې ونیسي تر څو به د ګلاب شاه زلا سره ډېره مننه.
الو السلام علیکم. زه ولې جهان د بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ د جیکار د شګور کلینس خبرې کوم. ما ورځې په نامه د نبيجان چې بدري کله کې نه درکړی کڅوګ د نبيجان په اړه معلومات لري او یا د خپل ځمال غوړي په دغه لمبر ما ته زنګ وکړي 0 0 0 3 3 5 2 2. نمبر یې بیا تکرار 0 0 0 3 3 5 2 2. وصله.
حضرت السلام علیکم زه ولګل د کاچا ولایت کاچا ولسوالۍ د کندخیلو د کلي نه تاسو سره خبرې کوم. زما ورور دی ګلاب دی ګلام ورته دوه کاله کېږي چې ایران ته په ایران خاوره کې زابل کښې موټر سفر کړی بعد د هغې وروسته دا نادرکه شوی. زموږ شمېره د صفر اووه اویا دوه دېرش اووه سوه دېرش اوولس دوه لس باره کښې کاروم صفر اووه دا درې سوه یو څلوېښت صفر نه زل بیا دا شمېرې وه صفر اووه اویا دوه دېرش اووه سوه دېرش اوولس دوه لس باره کښې کاروم صفر اووه اویا درې سوه یو څلوېښت نه صفر نه.
السلام علیکم زه محمد قاسم د غزنی ولایت ولسوالۍ د زاړه کلي اوسېدونکی یم. فیلحال له تاسو سره چې په تماس کښې یم زه د کندهار ولایت د اماند ولسوالۍ څه زحمت در کوم. زما یو ورور دی د محمد ګل په نامه د جمعه ګل زوی ده د شهزاده کاکا لمسی ده د ناوې ولسوالۍ د زاړه کلي اوسېدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې د ژوندو د مرګ درک یې نه ده معلوم. که یو مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري که د ژوند یا د مرګ ما ته دې په همدغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اویا یو دېر څلور پنځوس درې سوه اته نوي او شماره یو وار بیا تکراروم صفر اویا یو دېر څلور پنځوس درې سوه اته نوي. زه میرویس خان یم وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه. زموږ یو مجلتي ورور دی چې په نامه د نیاز محمد والا د شاه محمد غزنی ولایت دی اندړه د ولسوالۍ دی چې د مونږ عمر د پنځه ویشت کورلۍ کړی دی بیا د دېرش کاله کېږي که پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک مونږ ته یې معلومات نه شته او که دا زمونږ غږ واروي او بل څوک په اړه معلومات خېدي مونږ ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي صفر اووه اویا درویشت صفر صفر نه سوه پنځه ویشت بله شماره ده صفر اته اویا پنځه یو شپږ درې درې صفر پنځه.
زه محمد قسمونه په کابل ولایت پغبان ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یارو شوی عزیز ده د محمد نوم ده د ورور نوم یې اوده ده د پلار نوم یې محمود ده چې دا شپږ دېرش کاله کېږي چې ایران ته تللی و دا درې کاله کېږي چې زنګ نه وهي پاته یې ورکه ده که د ما غږ اوري یا د ملګري ما غږ اوري چې دغې شمېره د ما ته زنګ وهي صفر پنځه اویا درې پنځوس پنځه لس پنځه سوه یو شمېره زه بیا تکراروم صفر پنځه اویا درې پنځوس صفر اته اویا درې پنځوس پنځه لس پنځه سوه یو ویشت وسلام له ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم زه د غزنی د ولایت مخور د ولسوالۍ زه خبرې کوم. زموږ یو کاکا ده ورک ده دلبر نومېږي غوثالدین زوی ده سړی کوجدی ورونه دي چې هر چا ته معلومات کښې په دې شماره د زنګ ووایي صفر اووه سوه درې سوه پنځه اویا درې سوه شپږ نوي.
زه زمیر د ننګرهار ولایت د سفود ولسوالۍ اوسېدونکی زما یو اوښی ده چې فریدالله نومېږي د امرالله زوی ده د سرخوز ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ده چې بل کشر ورور یې رفیع الله نومېږي. که په دې عقله هر چا ته معلومات وي او یا یې خپل زمونږ غږ اوري نو په دې شمارو دې مونږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا درې شپېته درې پنځوس څلور سوه نهه ویشت صفر اووه اویا اته اتیا دېرش یو سل شپږ ویشت وسلام.
ورور ورک دي تقریبا اته کاله کېږي دا یې نن کال دی پنانې عبدالباقي د یارغسان د ولسوالۍ د کندهار د ولایت د یارغسان ولسوالۍ د ماکیانو د کلي د ماکیانو د غره د کلي دي. هر چا که پیدا کړی دي که یو معلوم دي یا یو ملګری دي خو دغه نمبر دې ټلیفون را وکړي صفر اویا صفر اویا څلېرویشت یو اویا اووه سوه دوه نوي په نام یې عبدالباقي دي د جانغنی زوی دي د حاجي مریم لسۍ دي.
زه نور الدین ولایت جمال ولایت روزګان ولسوالۍ کښې زه سړی محمد خوجا اووه میاشتې تېرې زما ورور محمد رحیم ولایت محمد جمال چې د افغانستان څخه به ایران ته تللی وو د ایران په خاوره کښې نادرکه شوی دي که په دې حق له دغه اعلان دی او یا بل څوک معلومات لري دغه حق په دغه حق لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي صفر نه اویا شپږ څلوېښت اووه اویا درې سوه اوولس.
محمد امین د خوشیده د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ یو ورک عزیز دی په نامه ده غلام د لس کاله کېږي چې ورک دی هر چا ته پته معلوم وي دا شماره دې مونږ ته زنګ ووهي صفر دواره اووه پنځلس صفر یو شپېته اوولس.
ما یو اکادی د 15 کال رئیس ته ورکسوی دی چې د رمضان کا زوی دی د سردار محمد خان ورور دی ندارک دی که په یک څوک معلومات لري د ده زامن اوري موږ ته دې په دې لمبر باندې زنګ ووهي 0803-8600-3 زه د سلطان د پرېشر خبرې کوم زما پلار پوټانګي کې مخکې د دې د معلومات هر څوک لري د مهربانۍ د مخې په دغه شمېره کې موږ سره اړیکه ټینګه کړي 0803-8600-3 بیا تکراروم 0803-8600-3 وسلام آزادي راډیو زنده‌باد
نصیب ګل د معلوم صاحب ګل زوی د ننګرهار ولایت فروزات ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زما یو ورور په نامه د احمد ګل تقریبا دا څه دوه کاله کېږي چې د خبر شاف هغه نادرکه شوی دی که دا اواز ته خپل احمد ګل اوري د دې دیوانان د احمد ګل په حق لاس معلومات لري نو مهربانۍ سره حنیف ما ده په دغه شماره زنګ ووهي 0809-9502-9 شماره یو ځل بیا تکراروم 0809-9502-9 په اخره کې دا معامله مې څخه ډېره مننه کوم چې پروګرام برابروي او نشر کوي وسلام احترام
زه د فراه د ولایت د ګجین د کلي یم خلیل الله نومیزم زما یو اکا کریم کال په خوا ورته دی که هر څوک کې داس لري هم په دې شمېرې بیا موږ ته زنګ ووهي 0798-1101-1 هر مسلمان که پیدا کړی دی خپل شیرني معامله
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورک شوی عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ
مست مست پٹول لاریما داجوین شیخ خمار خماریما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کا بل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کا بل خلے دے داسی چی مست مست پٹول لاریما داجوین شیخ خمار خماریما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے شنجلے دے چی مست مست پچو للار یما ناج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے